وجنه لاس پر کوي دیني عالم کاری مختار احمد پودیاړ نیول سوی غونډه کې ول هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کیږي باید د پیسو په مقابل کې خوشی نشي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي
د خپل محلي نظامی قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناح قمندان صاحب ته زموږ پاتنه راغله د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هغه کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لرې کې کمیشن یې نه پراخلي دا کار دې وکړي موږ ته خلک کیسې کړي ځکه چې ستا هنداره خلک پاک وویني او نورې ادارات لکه جناب سرنوا سرداري ناستې نور خواته دا ده چې په اداري فساد کې
سره لدی چې حکومت اوس مهال د پاکستان چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په الوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کیږي د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکبین وویل که چیرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونسي روانه جګړه نسي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي د حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي
قانون دا خلک دا موقع او چانس له لاسه ورکړي تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ وي تاسو مجاهدینو علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي ټول ملت اوس هڅه کوي ناټو نیم ناټو په دې طرف کې نیم ناټو په هغه طرف کې دا چې زموږ تاسو ملت وایي قمندان ناکامه سو والي ناکامه سو دا چې هر څوک راولي دا چې سمادانه دراوجل ته ویلي کې تر دې والي ناکامه
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دیني عالمانو پر اغېزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان چین او امریکا د استازو د درېمې ناستې تیاری نیسي خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي د هلمند والي میرزا خان ریمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه ویل دیني عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قمندانانو دا ده چې نور ورور وزنه بس ده بالاخره د هر جنګ نتیجه ناسته ده له ټولو مجاهدینو مشرانو ځوانانو او ټول ولس مې هیله دا ده چې راځئ یو بل جهاد هم شروع کړو هغه د فساد بې امنیتي قتل غلا اختلاف او نورو ناخوالو په مقابل کې لاس سره یو کړو
والي د دې ولایت له جهادي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو ترڅنګ د فساد غلاو او ناونی په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او مافیایي کړیو موجودیت اندېښنې ولاړې کړي په نظامي چارو کې افغان کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په امنیتي ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذي کسانو موجودیت ډیر خطرناک بولي وایي چې دغه ډول کسان د یوې پوځي قطعې د له منځه تلو یا تسلیمېدو سبب کېدای سي ښاغلی امرخیل وایي چې په استخباراتي او کشفي ادارو کې باید مسلکي کسان وګمارل سي له ښاغلی امرخیل سره نجیبې زمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه ډول کسانو موجودیت څومره د اندېښنې نیور مسله ده
دا ډېر خطرناک واقع دی په دې خاطر باندې چې تشخیص د دوست او دښمن هلته ډېر مهم دی متاسفانه په افغانستان کې داسې ډېر زیات واقع شوي دي چې په پوستو کې پوستاله باندې رسېدلی دی هلته اشخاص او افراد شهادت رسېدلی دي هلته پوستې تسلیم شوي دي اما دا ډېر خطرناک دی مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناک دی
امرخیل صاحب په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او د مافیایي کړیو شتون عوامل تاسو څه بولئ په دې وروستیو کې په کندهار کې یو پیښه وشوه چې په هغه کې یو سرتیری راولاړ سو خپل 15 نور همکاران یې وژل او په داوس کې څلور ورځې مخکې یو پیښه شوې ده د پکتیکا په انګوراډه کې چې یو افسر وژل شوی دی په مرموز ډول د دغه عوامل تاسو په څه کې وینئ
فقط دوه شی دي عوامل یو د استخباراتي کړیو ضعف ده او هغو د خپله دنده سرته نه رسوي، هغه کنټرول چې لازم ده د هر سرباز یا د هر افسر په مقابل کې، او دویم د لیډرشپ ضعف ده، یعنی د ډسپلین کله چې په قطعه کې ډسپلین د بین ځي عامر ضعیف وي، قمندان ضعیف وي، قمندان مسلکي نه وي، او هغه لکه په افغانستان کې چې اکثر فرمایشي راغلي دي، دغه عوامل دي چې دلته مخالفین کولی شي ډېر ښه نفوذ ورته پیدا کړي. او درېیم اساسي مسله تبلیغاتي مسایل دي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه تر اوسه نه دي توانېدلي ستاسو په خبره چې د دغه سو کسانو مخنیوی وکړي یا د پیښو مخنیوی وکړي، نو دوی ته څه کول پکار دي؟ ولې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کار په سمه توګه ترسره کړي؟
اساسا خبره دا ده چې د کشفي او استخباراتي قوتونه اول باید مسلکي وي، یعنې د هغو مخصوصا په مسلک یوه د روحیې پېژندنه ده، د هر افسر او د هر سرباز روحیې پېژندنه ده، او د هغه دقیق تعقیب ده چې دوی مسلکی لحاظ باندې چرته ډېر نور موضوعګانې هم شته کولی شي تشخیص کاسي د کوم تمایل ده، فکري تمایل یې کومو خواته ده، تبلیغ باندې راځي که نه راځي، دا څونه مؤثر سړی ده، غټ یا وړکی. متاسفانه چې دلته هم نظر په سلیقه باندې خلک راغلي دي، یعنې مسلک ته نظر نه ده نیول شوی، سلیقه راغلي دي د چا له طرفه تعین شوي دي، د کومې واسطې چې هغه نشي کولی چې دغه خپله دنده سرته ورسوي.
د نویو سرتیرو یا عسکرانو په ګمارنه کې باید ډېره توجه وسي، هغوی باید ښه وپېژندل شي. هدف مو دا دی
چې نوي راځي اخو یو سوال ده چې باید دقیق کنټرول شي، دی باید له ابتدا د دخول نه تر هغه وخته چې دی مرخص کېږي تر تعقیب لاندې باید وي. تبلیغاتي لحاظ باندې دلته باید دوی ته ډېر زیات د وطن په باره کې، د خلکو په باره کې ډېر تبلیغ وشي چې د دې ذهنیت دې ته آماده شي چې دښمن ښکار دی.
ستاسو په نظر څه ډول د دې پیښو مخنیوی کېدای شي، یا د نفوذي کسانو د راتګ مخنیوی کېدای شي په امنیتي ځواکونو کې؟
همیشه د استخباراتي او کشفي قوتونو یو له وظایفو هم دغه ده چې دقیقا تر خپل فوکس لاندې ټوله خپله قطعه راولي، دا تر هغې پورې چې دغه حالت رانیسي او تر تعقیب لاندې نه وي دا حالت راځي. د دې مخنیوی فقط په تعقیب ده، تر فوکس لاندې نیول دي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په جنګ کې د وژل سوو کسانو پاتې شوني اثر په کابل کې نندارې ته وړاندې سوي دي. یوسف خان زدران ورباندې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان یوې ادارې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلواني ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کفرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلان، یو مې پنځلس کلان، وو زوی نه لرم، زه شو میدان کې ناسته یم. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لاره د ما ټول شی خلک ته پاتې شو.
زیا ګل اوس په کور کې له یوې لور سره اوسي، هغه ګنډنه کوي او له همدې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندارتون نور ګډونوال هم دردونکي کیسې لري. یتیم ماشومان او کونډې د وژل شویو خپلوانو نه پاتې شویو نښو نښانو په لیدلو بیا له غږېدو لوېدلي. ذبیح الله د ډېر عمر یو بل سړی دی چې خپله یې هم یو لاس کار نه کوي، خو د یوه زوی او یوه وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارالامان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگریم ما هیچ چیز قدر نمیتانیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشنند به تفاهم برسند.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تېرېدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډېره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تېر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندارتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست تا
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي، لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له اثارو یو موزیم جوړ کړي، تر څو له دې لارې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسېږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقونو څېړونکی حسرت وایي که دې کار د حکومت ډېره پاملرنه نه ده جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي، لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مرګ وړي تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر نن په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت یې په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیس د افغانستان پونیز نظام سره مرستې کړي، غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د ته ژمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکبی خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیس یې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دیني مدرسو په جوړولو، د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. له دې سره دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې سره د لیوالتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ 3 روزنیز نندارتونونه هم پرانستل. په دې نندارتونونو کې 40 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیوالتیا ډېره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام او په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي شاوخوا 100 میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به یې د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون عمومي.
د
عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانیستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برېښنایي کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ سیالیو په یو بیساره مسابقه کې پرون د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی عیساخیل په حیرانوونکي لوبې سره خپل نوم وزلاوه. رضوان مراد جزئیات راټول کړي.
له تیر شپې راهیسې د افغانستان د کرکټ د ستوري محمد نبی عیساخیل نوم د ټولنیزو شبکو، کرکټ د مینوالو او پاکستانی رسنیو سرخط او د ستاینې موضوع ګرځېدلی دی. محمد نبی چې د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په ترڅ کې چې په دوبۍ کې روانې دي د کوټې لخوا لوبیږي، د لاهور ټیم پر وړاندې په بېسارې لوبې سره خپل ټیم بریالیتوب ته ورسو. کله چې پرون لاهور قلندرز ټیم د کوټې ګلیډیټرز ته د 202 منډو هدف وټاکنو، په 10 اوورونو کې د هدف ته رسیدل کنا ممکن نه و خو مشکل ضرور ښکاره کېده. خو د لوبې په وروستیو اوورونو کې د افغان لوبغاړي محمد نبی عیساخیل تیزې او زړه راښکونکې لوبې د لاهور قلندرز ټیم له غیر متوقع شکست سره مخامخ کړ. نبی یوازې په دولسو توپونو دیرش منډې جوړې کړې او د لوبې تر پایه ونه سوځېد.
محمد نبی from Afghanistan and he can bat. He can wield that bat and he's dangerous. Hits it hard. Hits it very hard. He's putting all field.
The Pakistani rasanayo sarbera po tulonizo shabako ke da Muhammad Nabi minawalo da haga loba pa dawl dawl tafsir ustaye da. Cha Muhammad Nabi talba lale de aw cha bya numawde pa ehsasati aw hatta pa siyasi stayno aw shuarun ustaye le de. پاکستانی تلویزیونو ویلی نبی د لاهور د ټیم ارمانونه خاورې کړل. پر لوبه تبصر کوونکو کرکټ پوهانو چې کله نبی وروستی توپ څلوریزې ته واستو د دغه افغان لوبغاړي داسې ستاینه وکړه.
Mohammad Nabi has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts of the Lahore Qalandar. He has broken hearts here in Dubai.
دا محمد نبی او شمیر منوالو د لاهور د ټیم پر وړاندې د هغه پرونی لوبې ته سیاسي تبصرې هم کړې دي. ځینو ویلي وروسته تر هغې چې محمد نبی په خپلو شپږیزو او څلوریزو سره د لاهور ټیم مات او په میدان کې د هغې لوبغاړي او مینوال په ژړا کړل. په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان د پوځ مشر پریکړه کړې چې کابل ته لاړ شي او افغان حکومت ته شکایت وکړي چې د افغانستان له لورې پر پاکستان د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې د نړۍ د کرکټ مشهور لوبغاړي په مختلفو ټیمونو کې له یو بل سره سیالي کوي.
او وروستی راپور مو د منځني ختیځ په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وشو. امریکا د ترکیې د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیې او سوریې دغه بریدونه د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو دا خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړې دي. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافیل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنی مشر دی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیې وغواړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکړي. له تېرې اونۍ راهیسې ترکیې په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي چې انقره وای له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني ګڼي. انقره ویره لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیې له پولې سره د سوریې وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیې د کورد ډلې ته خبرداری ورکړی چې که د ترکیې پولې ته نږدې د عزاز شارګوټي د نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل
داعش ترکیه دوردن تهدید اولشتوریور اما
داعش ترکیه ته مستقیم گواشته خودا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل گاونډي هیواد سوریه د شخړې په وړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدان تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیې اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگتن هم له ترکیې غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیې د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړي. د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمند شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت په نام نه یو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي. دینمارک وایي چې تر دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل وشو.